السلام علیکم دا ماسپخین دو بچی دی زه رزوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابلم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو لس پولیس د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل او اته تنو نورو ته براءت ورکړ. د هلمند امنیتي چارواکي خبرداری ورکوي چې که موسی کلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي نو دا ولسوالۍ به ډېر زر سقوط وکړي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلي دي. د استرالیا صدراعظم نن د استرالیا د هغو خلکو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت په نامه ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او پاکستان استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. د هلمند چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده او د کابل ښار ابدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې دوه کمیسیونونه به د دې هوکړه لیک څرنګوالی وڅېړي.
پایسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستی ده او دغه پروژه نننۍ نه ده. د رابطه ملي کمیسون او دفاعي کمیسون مشترک دي. مسؤولین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
شاغلی مسلمیار زیاته کړه چې له پاکستان سره د یاد هوکړه لیک په لاسلیک سره په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي وای چې په دې هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف مسایل نشته او هدف یې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکول دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت موسی کلا ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده. د موسی کلا امنیه قمندان عیسی خان ازادي راډیو ته وویل چې د 300 په شاوخوا کې وسلوال نن سهار په دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی عیسی خان زیاته کړه که امنیتي ارګانونه دغه ولسوالۍ ته توجه ونه کړي ممکن د وسلوالو لاسته ولویږي. بل لور ته راپورونه وایي چې د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوال ترمنځ جګړه روانه ده. د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې د داعش کاس وجل سوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې له دې ورته تورونه په اساسه بللې دي. افغان چارواکو تایید کړه چې د روسیې د کورنۍ چار وزیر نن کابل ته راغلی دی. د بهرنۍ چار وزارت ویان شکی مستغنی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د روسیې د کورنۍ چار وزیر د افغانستان د کورنۍ چار د وزیر په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. که څه هم کابل ته د روسیې د کورنۍ چار د وزیر د سفر اجنډا معلومه نه ده خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو د کورنۍ چار وزیران به له تروریزم سره او نشه یي موادو سره د مبارزې او د افغانستان په شمال کې د وروستیو نامنیو په اړه خبرې وکړي. او د کابل ښار افتایه محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم او اته نورو ته یې برات ورکړ. د دې محکمې مشر صفي الله مجیددي نن د پولیسو د محاکمې پر مهال وویل چې اته نور ځکه بریلزمه اعلان شول چې په اړه یې کافي شواهد نو موجود. ښاغلی مجیددي زیاته کړه چې دغه فیصله په پوره بېطرفۍ او د قانون په نظر کې نیولو سره سوې او یاد کسان کولی سي د استثنا محکمې غوښتنه وکړي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یوه برید پر مهال وژلي دي. دغو چارواکو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د شمالي وزیرستان لویه برخه تر هغو له پاکستاني طالبانو سره وه چې پوځیانو تېر کال په جون کې وروسته له اوږده انتظاره عملیات پیل کړل. د شوال درې لاندې برخې چې په ځنګلونو پوښلې دي لا هم له طالبانو سره دي او له دغو ځایونو د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. بلورت د پاکستان د کورنیو چار وزیر چودری نصر علی خان په امریکا کې د هغه خبره شوی راپور د چیرنی امر کړی دی چې ادعا کوي چې په کراچی شهر کې یو کمپنۍ هر کال د جالی اکاډمیکو شهادت نامو لاري په لسکونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کورنیو چار وزیر نن دا امر یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یوه شرکت د سلګونو ښوونځیو د ویبپاڼو جعلي شبکه جوړه کړې ده، مثلا د امریکا د معتبر پوهنتون کولمبیانا او بارکلی په نوم. راپور د جعلي پوهنتونونو ویبسایټونه څارلي او د امریکا، بریتانیا او عربي متحد اماراتو د یو شمېر پخوانیو مامورانو په وینا یې خبر ورکړی چې په لکونو ډالر یې د شهادت نامو د ترلاسه کولو لپاره ورکړي دي. ایکس اکټ دا راپور بې بنسټه بللی او هغه یې رد کړی. د استرالیا صدراعظم ټونی ابوت نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. د استرالیا د یوه خبري چینل د راپور له مخې کانبیرا له هغو دریو استرالیایانو سره خبرې کولې چې د داعش په لیکو کې په جګړو کې ګډون کړی خو اوس پر خپلو کارونو پښیمانه دي او غواړي چې له منځني ختیځ څخه ووځي. د استرالیا صدراعظم په دې اړه د لومړي ځل لپاره په علني ډول خپل سخت دریځ څرګند کړ او ویې ویل چې په استرالیا کې ډیره دي بهرنیان د استرالیا قانون تر پښو لاندې کړ. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلي دي. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدر علي عبادي تر دې مخکې نه غوښتل رمادي ته چې اکثریت یې سنیان دي شیعه ملیشه واستول شي. په همدې حال کې متحد ایالاتو ویلي دي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې پرون په واشنگتن کې وویل
We've always known that the fight would be long and difficult especially in Anbar.
موش پویجو چې جګړه وژده ده په ځانګړي ډول په انبار ولایت کې او په دې شک نشته چې دا یو ماتیو خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا بل عراقیانو سره د رمادي په بیرتنی ولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایتي شورا رئیس ویلی شیعه ملیشه دا مهال د حبانی په نوم پوځي اډې کې دي چې له رمادي شل کیلومتره لري پراته ده. نوموړي ویلي چې درې زره ملیشه سرتیري به له داعش څخه د رمادي په آزادولو کې برخه واخلي، خو بلخوا د داعش اعلامیه او عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا له رمادي څخه د الخالدی په نوم ښارګوټي تر څنډو پرمختګ کړی. دا سیمه د حبانی پوځي اډې ته چیرته چې شیعه ملیشه د رمادي د نیولو لپاره چمتووالی نیسي نږدې پراته ده. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2014 کال راهیسې واخ خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنې اړولې دي. دا راپور چې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نن خپور کړ پکې ویل شوی دی چې تجاوز شوی، د بکارت ازموینې اخیستل شوي او ځینې کسان قصدن بدنامه شوي دي. د دې پیښو په قربانیانو کې د غیر دولتي مؤسسو غړي، زده کوونکي، مظاهرچیان، ښځې، ماشومان او هغه کسان چې اخلاقي نظام ته ګواښ ګڼل کېږي لکه همجنس کرایان شامل دي. د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون مشر کریم لهیچی وایي جنسي چیري د نیولو پر مهال او په توقیف کې شوي او په دې کې له ورته اصولو استفاده کېږي چې بیا یې عامل نه تعقیبېږي چې په دې ډول د یوې سیاسي ستراتیژۍ له مخه غواړي چې مدني ټولنه تر فشار لاندې راشي او ټول مخالفان غلي شي.
دا ازادي رادیو د چپ اف ام سل اشاریه 15 صفای په کابل او ټول لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د کابل ابتدایي محکمه د پولیسو یو لس منسوبین چې د فرخوندې په وجنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړل.
با در نظر داشت احکام قانون هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
پروان خبرونه که دا هم اوری چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکو وای په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او امنیتي چارواکي بیا وایي چې موسی کلا د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا د تړون په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو دا فتوا چې انتحاري حملې حرام بللې دي د افغانستان پر حالاتو اغیز کولی شي. د نورو رپورټونو سربیره د کابل ته د روسیې د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم څېړو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او کورکلی اورای.
هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده، حتی کادروی په مخ کې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي، هغه کې زنجیرونه یو شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلی شئ. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په دې علني غونډه کې اتو تنو ته چې پولیسو افسران او سرتیری دي براءت ورکړ. خو د محکمې نننۍ پریکړو هم د پخواني حکم په څیر د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي او مدني ټولنو عکس العملونه پارولي او دا حکم هم غیر عادلانه ګڼلی دی. زموږ همکار یوسف خان زدران د محکمې جریان ته ورغلی و او همدا شیبه راسره د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، د محکمې د بهیر په اړه که مهرباني وکړئ.
مهرباني. له دې سره چې افغانان د فرخوندې وژنې قضیې پای ته د رسېدو او عدالت د ټینګېدو په خاطر بېصبرانه انتظار باسي، د کابل ابتدایي محکمې په دې قضیه کې د تورنو 1900 پولیسو په اړه هم خپل حکم صادر کړ. په دې تړاو د پیل شوې محکمې په درېیمه علني غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ دایره شوې وه، نیول شوي ټول 1900 پولیس چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت او له خپلو صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور تورن وو، محکمې ته حاضر شول. د محکمې دا جلسه د دیرشو ملکي کسانو د محکمې څخه دیارلس ورځې وروسته په داسې حال کې جوړه شوې وه چې د فرخوندې د کورنۍ کوم غړی او لوړ پوړو امنیتي چارواکو یو هم حاضر نه وو. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترونو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیول کېدو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري، حق لري چې بیان یې کړي. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترونو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
د کابل ابتدایي محکمې به د همدې قضیې اړوند دیرشو ملکي کسانو ته هم پریکړې اورولې وې. دیارلس ورځې وړاندې دغې محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام، اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند جزا اعلان کړه او اتلس نور یې د کافي شواهدو د نه درلودو له امله بېګناه اعلان کړي وو. ټاکل شوي وه چې د 19 پولیسو محکمه په هغو ورځو کې دایر شوې وای، خو محکمې وویل د دوسیو د حجم له امله دا کار تر یوې مودې ځنډېږي. له دې ځنډ وروسته د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د دې نن د پولیسو له ډلې څخه یولس کسانو ته د یو کال بند حکم صادر کړ. د محکمې نوموړي رئیس د قضایي پلاوي حکم داسې بیان کړ:
موږ د درېیمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوي د ورد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو یو کال بند په جزا محکوم کړئ.
ښاغلی مجددي وویل اتو نورو کسانو ته د کافي اسنادو د نشتون له امله د برات اعلان کوي، خو د ده دا حکم وروستی نه دی. وویشت کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په اته ویشتمه نیټه د قرآن سوځونې په تور لومړی د قارجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا بدن ته اور ورکړ شو او وروسته یې مړی د کابل سیند ته ګزار کړی شو، چې وروسته بیا دا تور د درواغو ثابت شو او حکومت د پیښې په تړاو یو کم 50 کسان چې دیرش ملکیان او 19 نور یې امنیتي منصوبین ونیول. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه په دې تړاو عدالت نه دی پلی شوی. د حقیقت موندونکي پلاوي یوې غړي فرخونده زهره نادری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه، د محکمې له پریکړې وروسته رسنیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره،
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هېواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
بله مراد صاحب، د یادونې وړ ده چې د فرخوندې د جریان دیرش ورځو وخت درلوده، خو اما دې قضیې تر اوسه پورې شل ورځې وخت ونیو او بالاخره دا پریکړې نن اعلان شوې.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ پریکړې په اړه درسره جزئیات شریکول. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یولس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړي دي. لکه څرنګه مو چې په رپورټ کې ورېدل، مدني ټولنو او دغه راز د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي لخوا د دې حکم په اړه انتقادونه کېږي او وایي چې دا حکم غیر عادلانه دی. همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. بشر صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. لومړی که دا ووایي چې د محکمې دا جریان یا دا بهیر لکه څنګه چې مدني ټولنې وایي چې حکمونه غیر عادلانه وو، تاسې څه ډول ارزوئ؟
السلام سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. تاسو په خپله پوهیږئ چې فرخوندي قضیه د افغانستان د امنیت د قواوو په ارتباط کې دغلم یو شرماور او ډېر د ناامیدي ځای و. همدغسې چې فرخونده باندې ظلم او شکنجه وشوه او هغه بېچاره تر دې ځای پورې ورسېد چې هلته د وسوځول شي او مړ شي، هغه هم حق درلود چې هغه چا چې په درې برخه کې جنایت او خیانت یې کړی و باید مجازات شي. اما اساسي قانون متهم ته هم دا صلاحیت ورکړي دي او دا حقوق ورکړي دي چې د هغوی د ځان څخه دفاع وکړي. اساسي قانون وایي چې د اعتزلا اصلي حالت دی تر هغه وخته پورې چې متهم په یو د محکمې لپاره محکوم شوی نه وي د ګناه دی او په همدې ترتیب سره قانون اساسي متهم ته دا صلاحیت ورکړی چې باید ځان دفاع وکړي، که نشي کولی باید وکیل دعوا ولري او په دې ترتیب سره ذهنیت عامه د دغو خلکو په برخه کې چې په دوی باندې فرخوندي دی قتل اتهام اچول شوی دی داسې تحریف شوی و چې څارنوال پولیس او حتی محکمه هم د دې جریانه تر یو حده پورې متاثر شوی دی. نو داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې نه یوازې دا چې د فرخوندي د وژنې موضوع درست نه دی څېړل شوی، همداسې د متهمینو هم نه دی څېړل شوی. تاسو راشئ ته وګورو په افغانستان کې هره ورځ داسې حادثات پیدا کېږي چې مطلقا ماشوم سره هغه ګرګران سجه وڅکي او هغه مري او په دې ترتیب سره څلور کلن
بشر صاحب
فلور کاسه په تجاوز کوي. اجازه ما سره که چې زه خپل حق وکړم، نو باید داسې وایم چې هر هغه چا چې حقوق تر خپلو لاندې کېږي باید د هغه نه دفاع وشي. زه داسې فکر کوم چې دغه محاکمه او مجازات چې دغو خلکو ته ورکړل شوي دي د قانون سره
یعنی ستاسو په وینا باندې په دغه د محاکمې په بهیر کې په محکوم شو کسانو حقوق خوندي نه دي ساتل شوي. یو بل موضوع چې دغه ډول محاکمې، دغه ډول علني محاکمې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څه ډول تاثیر ولري، یعنی خېګړه به ورسوي او که بیا به هم د قانون نافذ کوونکو ادارو او دغه راس عدلي سیستم باندې انتقادونه وپاروي؟
زه فکر کوم چې اساسي قانون محکمې ته دا صلاحیت ورکړی که وغواړي کولی شي چې دغسې قضایاوې په سري صورت سره هم وڅېړي او خپل حکم صادر کړي او هم دا صلاحیت ورکولی چې عامه خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې دلته راشي کښېني او وګوري. په دغسې حالاتو کې چې عامه ذهنیت تر تاثیر لاندې نیول کېږي، زه داسې فکر کوم چې دغسې قضایا باید په سري صورت سره دغسې وڅېړل شي چې د دواړو خواوو حقوق وساتل شي. که چېرې د یوې خوا حقوق ساتل کېږي او د بلې خوا حقوق ماتېږي، دا هم د قانون سره حقیقت کېږي.
ډېره زیاته مننه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشرو چې د فرخوندي د قضیې په اړه د محکمې د حکم او د محکمې د بهیر د څرنګوالي له قانوني نظره د دې محکمې د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د هلمند موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د موساکلا امنی قومندان هم ازادي راډیو ته منلې ده چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی چې لسیمې ووزي. په دې اړه لسیمې زموږ د همکار الیاس دایي رپورټ اورو.
د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سه شمې په سهار وختي سلګونو وسلوالو خبر ورکړی دی چې کورونه پرېږدي او ځانونه د هغو ځایونو څخه لرې کړي چې د جنګ سیمو ته نږدې دي. د موساکلا ولسوالۍ امنیه قومندان دوهم څارنې ساخان ازادي راډیو ته ومنله چې سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او پر دوی د حملې لپاره چمتووالی نیسي. ساخان وویل د لشکرګاه څخه د مرستې او کومک وعده ورکول شوې ده، خو تر دې دمه څوک نه دي ورسېدلي.
دغه سړی سره تړلي دي نو غواړي چې بازار باندې حمله وکړي نو تېر نفر دي درې سوه کسان څلور سوه کسان دي نو دغسې کیسه ده ورور یا موږ امکانات نه لرو ورور د دې په مقابل کښې هغه دغه پلان چې هغه سړی استعمالوو ولسوالي سل په سل کښې په خطر کښې ده ورور کومک به ځینې غوښته دی نو دی وایي موږ کومک در کوو
موسا کلا د سنگین او نوزاد ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري چې د خلکو او د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره د سکوت له خطر سره مخ ده له کله چې په سنگین کې نامنۍ ډېرې سوي دي په موسا کلا ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بریدونو زور اخیستی ده او په تیرو دوو میاشتو کې ډېرې سیمې د ورځې نه بلې ته د دولتي ځواکونو څخه د وسلوالو په لاس ورغلي دي د موسا کلا قومي مشران او د هغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي سلګونه وسلوالۍ لیدلي دي چې د ولسوالۍ پر مرکز د برید چمتووالی نیسي دوی وایي طالبانو ورته ویلي دي چې کورونه پرېږدي او د جنګ ځایونو لرې ولاړ شي د موسا کلا ولسوال محمد شریف هم څو ورځې وړاندې د رسنیو سره د دې ولسوالۍ د سکوت او موجود ناوړه حالت تایید کړی دی خو د سې شمې په ورځ یې ځکه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه چې ګواکې اجازه نه لري او پر خبرو یې بندیز لګېدلی دی که څه هم موږ په دې اړه د ولایتي چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړ خو مسؤلین د څه ویلو ډډه کوي او په موسا کلا کې د سم امنیتي حالت ډاډ ورکوي تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
و امریدل چې د هلمند امنیتی چارواکی وایي چې که موسا کلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي کېدای شي دا ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي دا یوازې موسا کلا نه ده بلکې د افغانستان په شمال کې هم په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو تر سختو بریدونو لاندې دي د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا تړون څرګندوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې د ګرمېدو په حال کې دي په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو یا ISI او د افغانستان د ملي امنیت ادارې په خپلو کې د همکاریو او تفاهم لیک لاسلیک کړ دا خبر پرون ماښام د پاکستان د پوځویان جنرال عاصم بجوا په ټویټر اعلان کړی چې جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا پرون پر ټویټر وویل چې د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ISI او د افغانستان د ملي امنیت ادارې ترمنځ د ګډو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شو باجوا وویل چې د دې تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به د عملیاتو د هماهنګۍ لپاره کار ورڅخه اخلي دا اقدام تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د دغه هیواد د صدراعظم نواز شریف تر سفر وروسته شوی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل په دواړو هیوادو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د بریالیتوب لپاره اهمیت لري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دې مسلې ته په پام قدرت ته له رسېدو سره سم د کابل او اسلام آباد د روابطو د ښه کولو هڅې پیل کړې دي ښاغلي غنی له هنده د وسلو د اخیستلو غوښتنه وځنډوله د امنیتي ځواکونو شپږ افسران یې پاکستان ته د روزنې لپاره واستول او د افغانستان د پوځ لوی درستیز د اول وار لپاره د پاکستان د پوځي اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې وینا وکړه د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدي پرون په دې اړه چې د دغه تفاهم لیک جزئیات څه دي او څرنګه به دواړه ادارې په خپلو کې د دغه تفاهم لیک پر اساس کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغسې تفاهم پخوا لا د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود و عابدي هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د افغانستان د استخباراتو چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI به د دغه تفاهم لیک له مخې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته د روزنې پروګرامونه جوړوي
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی اول ته خبره په دوه شو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې دی چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي دا خبره قطعا شایع دی په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوی شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوی شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات څو سره مبارزه
خو د افغانستان په ولسي جرګه کې په دې اړه پرون توند بحث وشو د جرګې مرستیال مشر پرون په دې اړه د یوې ګډې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه او وویل چې د امنیتي ادارو مسؤلین باید په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته ور وغوښتل سي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com پیدا کولای شئ. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو له لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې اغیز نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستانی دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یو فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې حرامې وبللې. د چارو څېړونکو هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پورته کړی دی. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات.
دا سشکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمانو اوس که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سهشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
زه فکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي ځکه چې
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په روسي کې یو فتوا خپره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو دغه راز په خپله فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا څه موده مخکې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیار وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوامي دي که سیاسي دي هغې ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. که وغواړي که ونه غواړي هغه یې د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خبره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدې د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د زیږون پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې سطح 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ د قبایلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې ویل چې د دې مړینې د سطح په کمښت کې شته قابلو خرول لوبولی دی. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هر کال په تیریدو په هیواد کې مصون زیږون ډیر شوی او د ماشوم د زیږیدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د څو پخوانیو کلونو په پرتله 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکي او د شپږویشتو ولایتونو لسګونه قابلې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قابلې ورځې د نمانځلو په خاطر سره راټول شوي وی ویل قابلې د میندو د روغتیا په برخه کې اساسي رول لوبوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ناجیه طارق په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې وویل د مړینې د کچې په کمښت کې د هیواد قابله عمده رول لوبوي، خو افغانستان لا هم د قابلو له کمبود سره مخ دی.
وزارت صحت عامي دولت
دا وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاړ لري چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ستراتیژي په سر کې نیولې او د دې کار لپاره په تیرو کلونو کې ډیر کار کړی دی. یعنی موږ د ستونزو تر څنګ لسته راوړنې لرو او اوس وخت د میندو د مړینې کچه 15 برابره کمه شوې ده. نوموړي وایي د کمو ښځینه کارکوونکو په ډیرو سیمو کې د مروجو دودونو له امله د عامې روغتیا وزارت د قابلو د زیاتوالو لپاره ټولو هڅو سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. بلخوا د افغانستان د ښځو د چارو وزارت مرستیاله مژګان مصطفوي وایي وروستۍ شمېرې ښیي چې د قابلو د فعالیتونو او د عامې روغتیا وزارت د پاملرنې له امله د میندو د مړینې کچه په هرو یو لکو میندو کې له 1400 څخه 328 ته راښکته شوې ده. خو د راپورونو له مخې له دې ټولو سره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د کمو روغتیایي خدماتو او لږو روغتیایي کارکوونکو له امله د میندو د مړینې تر ټولو لوړ ګراف لري. د لرو پرتو ولایتونو قابلې وایي په سیمو کې د خلکو باور حاصل کړی خو د حکومت لخوا د دوی کارونو ته پاملرنه نه کیږي. له کندهار راغلی سپوږمۍ ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې سبب شوی چې ډېرې قابلې د مالجوي طب په لور مخه کړي او خپل مسلک پرېږدي.
کندهار ولایت څخه د قابلیت لپاره یوازې د غد وکلنی تحصیلات چې د یو انسټیټیوټ په توګه سره دی تر سره کوي خو تر اوسه پورې د دې لپاره د سمینه نه د برابر سوي تر څو د قابلیتګي په بخش کې یو تخصص واخی یا د غسل ورترین رتبه ته ورسیږي یا یو ورچستان چې نن ورځ ورته ډیر ضرورت دی یو داسې کورس دایر کې چې هغه قابلیت دې څخه وکول سي استفاده وکړي
ویل کیږي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 قابلیت روزل شوی دی او په سلګونو نور ته هم ضرورت دی د روغتیا چارو کارپوان وایي په ټولو سیمو کې د قابلیت شتون د میندو د روغتیایي او سالم زیګون سره مرسته کولی شي او د دې کار لپاره باید حکومت پاملرنه ډیره کړي دوی وایي د نرسنګ د ځانګړو ښوونځیو جوړول د ماشونو لوړول عامه پوهاوی او د قابلیت لپاره د شورا او پالیسیو رامنځته کول کولی شي له حکومت سره مرسته وکړي چې دې هدف ته ورسیږي
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورې دونی مې بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر اورو
د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د موسی کلا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده د مشانو جرګې غړیو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله افغان چارواکو تایید کړ چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر نن کابل ته راغلی د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې وی امریکایي بي پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لښ تر لښه درې وسوال د یو برید پر مهال نن وژلې دي د استرالیا صدر اعظم نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه وې پوځي اډې ته رسېدلې دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2013 کال راهیسې واک خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولې دي
اقتصادي خبرونه سید کمال شاه عارف دروروي
د افغانستان مشرانو جرګې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د لوړېدلو په اړه اندېښنه وښوده د دې جرګې وغړي صفي الله هاشمي د سیشمې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د مرکزی بانک د رئیس نه مقرریدل ناسم مدیریت او له هیواد نه د ډالرو ویستل هغه اقتصادي لاملونه دي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې هم ډېروي ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې ټول صادرات او واردات په ډالرو کېږي د ډالرو د بې لوړېدو په خوراکي موادو او د خلکو د اړینو توکو باندې تاثیر کړی او دغه ستونزې د افغانستان لپاره یو ستونزه یاده کړه د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې ډالر د افغاني پر وړاندې لوړ شوی دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین وایي چې په سل ورځني پروګرام کې د سوداګرۍ پرمختګ د کورنۍ تولیداتو شوالي او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې پرمختګ په پام کې لري د دې وزارت ویان مسافر خوخندي د سیشمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی خپل سل ورځني پلان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړ او د ولسمشر لخوا تایید شوی دی د ښاغلي خوخندي په خبره د دې پلان په عملي کولو سره به کورنۍ تولیدات او د ترانزیت په برخه کې سوداګرۍ زیاته شي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنوي اثر سره په جدول بدلی شي یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ 25 بوله یو یورو نش په افغانۍ 15 بوله یو انګلیسي پوند 49 افغانۍ 15 اتیا بوله د امارات یو درهم 14 افغانۍ 18 بوله زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 اتیا افغانۍ
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د عراق د حالاتو رپورت راخلو عراقی ځواکونه هڅه کوي چې د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د ایران ملاتړو شیعه ملیشو څخه کار واخلي خو دې مسئلې په امریکا او عراق کې اندېښنې هم زیاتې کړې دي او یو شمیر چارواکي په دې باور دي چې د شیعه ملیشو ګډون به په عراق کې فرقې جګړې نورې هم پراخې کړي یو شمیر امریکایي چارواکي دا هم وایي چې ایران له امریکا سره تاریخي دښمنۍ لري او تهران په منځني ختیځ کې هم د خپل نفوذ د پراخولو هلې ځلې کوي د دې مسئلې په اړه رویټرز خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې مهمه برخه جانقا الکوزی وړاندې کوي
د امریکا اوسنی او پخوانی چارواکي وایي که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل په دې هیواد کې د فرقې جګړو خطر لا زیاتوي خو واشنگټن او بغداد په دې اړه زیات انتخاب نه لري رویترز آژانس وای که څه هم چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په حکومت زیات واک نه لري او د دې هیواد پوځ هم نه وای دی، په دې توګه د رمادي ښار د بیرته نیولو او د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتولو په کار کې د شیعه ملیشو لپاره د واشنگټن او بغداد اړتیا زیاته ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له څه مودې راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړو کې د عراق امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي او دغه راز په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر هدفونو هوایي حملې کوي. د رمادي ښار سقوط د عراق د پوځ د کمزورتیا ښکارندوی دی. رمادي ښار د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت ډلې ونیوه او عراقي ځواکونه له دې ښاره په شا شول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدستي د ایران ملاتړو شیعه ملیشه ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. دوی میاشتې وړاندې هغه مهال چې د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وړاندې تک په مقابل کې ماتې خوړلې وه، شیعه ملیشه ځواکونه د یو غښتلي قوت په توګه راڅرګند شول. د دوشنبې په ورځ د شیعه ملیشو یو 3000 کسیز ځواک رمادي ښار ته نږدې یوې پوځي اډې ته ورسېد. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې اکثر اوسیدونکي سنیان دي او له اوږدې مودې راهیسې دا سیمه د بغداد د شیعه حکومت د مخالفانو د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. یو امریکایي چارواکي چې د نامه له ښودلو یې ډډه کړې رویترز آژانس ته ویلي چې له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل ممکن ناوړه نتایج ولري. امریکایي چارواکو ویلي په واشنگټن کې په دې مسلې چې په عراق کې د له شیعه ملیشو څخه کار واخیستل شي د نظرونو ژور اختلاف موجود دی. ایران چې د امریکا سره تاریخي دښمني لري په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا په حال کې دی. رویترز وایي یو شمیر شیعه ملیشو چې د اپریل میاشت کې د تکریت ښار د بیرته نیولو په جګړو کې مهمه ونډه اخیستې وه د سنیانو په دغه ښار باندې له واکمن کېدو وروسته یې په لوټونو د خلکو د کورونو او شتمنیو په سوځولو او نورو جرمونو لاس پورې کړی وه. یو بل امریکایي چارواکي چې هغه هم خپل نوم نه دی په ډاګه کړی رویترز آژانس ته ویلي د امریکا په حکومت کې یو شمیر خلک په عراق کې د شیعه ملیشو هر ډول مداخله د ایران د روحاني مشرتابه حکم بولي او ځینې نور وایي د شیعهګانو مداخله په عراق کې فرقي شخړې زیاتوي، خو یو شمیر نور امریکایي چارواکي بیا وایي دا خبرې واقعیت نه لري. د امریکا د استخباراتو یو مامور وایي په عراق کې دا اندېښنه هم شته چې د شیعه ملیشو د دخالت له امله د اسلامي دولت ډله ممکن د فرقي شخړو د پراخولو لپاره استفاده وکړي، خو کارپوهان په دې باور دي چې د عراق حکومت په هغه شمیر کې سنی ځواکونه نه لري چې د رمادي ښار د بیرته نیولو په حمله کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال وروسته له هغې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو د هوایي بمباریو امر ورکړ چې دغې ډلې په عراق کې زیاتې سیمې په واک کې کړي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي وو چې امریکایي پولي ځواکونه به د عراق جګړې ته وانستوي. دا هغه جګړه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما یې وخت د رسیدو پر مهال د ختمولو ژمنه کړې وه.
د خبرونې پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. صفي الله ستنکزی د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او فرشته مرسل درته کور کلی اونیز پروګرام اوروي.
The Lobo, La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل کې د هندبال ټورنمنت پیل شوی دی. د افغانستان د ځینو ټیمونو سربیره له تاجکستان هم یو ټیم دغه لوبو ته راغلی دی او همداراز د کرکټ بورډ له ویان سره یو مرکه د افغان ټیم او نورو پرمختګونو په اړه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې په تمرینونو بوخت ده. لوبغاړي په انګلستان کې د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره تیاری نیسي. دغه تمرینونه به شاوخوا لس ورځې دوام وکړي. تمه ده د افغانستان د کرکټ او د سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه د جون په دویمه نیټه په یوې څلور ورځنۍ لوبه کې یو بل سره مخ شي. د کابل پوهنتون د فوټسال سیالۍ د علامه ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه لوبې لوبی دا سور لسمی نیتی دا اتو پوهنزه یو ترمینز پیل شوی. دا لوبی پا افغانستان که دا امریکایی پوهنتون پا جمنازیوم که ترسرکی دلی چه پا پایی که دا علامه تیم بکرشول نه پر پینزه پا افغانستان که دا امریکایی پوهنتون تیم تا ماتور کری. پا دی لوبو که تر طولو غورا گول وحون که محمد انصاری و چه دا پولیتخنیک دا تیم لپاره لوبا کوله او پا طولو لوبو که دیارلس گولونه وحلی دی. پا کابل که دا هندبال تورنمنت دا دوستانه لوبو پترس که دا کابل غورا تیم وطوانی تاجکستان تیم تا ماتور کری. دا هندبال فدراسون رئیس یوسف نیازی آزادی رادوی تا ویل دا تورنمنت پا لومره لوبا که دا کابل الف غورا تیم وطوانی شپک سلویخ دا نه درش پاوراندی تاجکستان تیم نهیلی کری. بلا لوبا که هم یونایتد بانک تیم مکرشول دا تاجکستان تیم تا چلور سلویخ پر اتوشت ماتور کری. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د مطالبه پلور د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په کابل کې د هندبال دوستانه مسابقې پیل شوې دي. د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي دغه سیالیو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پراختیا ده. په همدې حال کې د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هندبال ټیم د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. ابراهیم صافی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د هندبال د ټیمونو ترمنځ دا دوستانه مسابقو دو هم ورسته د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه مسابقو کې د تاجکستان د ملي ټیم په ګډون اته ټیمونو برخه اخیستې چې د افغانستان د ټیمونو له ډلې نه یو ټیم د هرات او شپږ نور د کابل ټیمونه دي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل منتخب ټیم ښه پر مخ روان دی.
محمد یوسف نیازیم د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس. افغان ټیم ډیر ښه وځلید. په ځانګړي ډول د کابل د ټیم نتایج ډیر ښه دي. د یونایټډ بانک او تاجکستان ټیم هم ښه نتایج لري.
د تاجکستان د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم افغانستان ته په راتګ سره خوښ ښکاري او وایي چې په دغه ډول دوستانه سیالیو سره د دوی او افغان لوبغاړو وړتیا نور هم لوړیږي. له تاجکستان څخه د راغلي ټیم مشر بیا وایي چې افغان ټیم تر پخوا کلونو پرمختګ کړی او اوس د دې توان لري چې په لوړه سطحه لوبې وکړي. د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال محمد سید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان لوبغاړو ډیره وده کړې ده. کال تر بل ښه دلیږي. په 2001 میلادي کال کې چې موږ د لومړي ځل لپاره راغلي وو تر 2015 کال پورې ډیر تغییر د افغانستان په ټیم کې راغلی دی.
خو د افغانستان د هندبال فدراسیون لوبغاړي بیا شکایت کوي چې د دولت لخوا دوی ته د لوبو کولو لپاره لازمه زمینه نه ده برابره شوې. دوی وایي د لوبو لپاره د میدانونو او مالی مرستو نشتون هغه څه دي چې د دوی د پرمختګ مخه ټکنۍ کوي. په دې اړه یو تن لوبغاړي ازادۍ رادیو ته وویل
احمد بشیر سلمی ما د هندبال ملي لوبډلې ګول کیپر
تر اوسه د سیدی الکان د اقتصادي لګان ازو بل دي د صحیح اقتصاد لري سره هغه منظم وخت باندې خپل تمرین تراسي همدارنګه هغه انرژي دوی مصرفې بیرته هغه انرژي سړی خوروز تر لاسه کی.
دغه مسابقې چې په کابل کې پیل شوې د شنبه په ورځ د کابل الف لوبډله په دې وتوانی ده چې د تاجکستان د هندبال ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د یکشنبه په ورځ هم د افغان یونایټډ بانک ټیم د تاجکستان ټیم ته د 14 ګورونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه مسابقې به 15 ورځې نور هم دوام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په انګلستان کې افغان لوبډله د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا ځلې یو ښه لوبډله د انګلستان په لور استولې ده. 14 کسیزه لوبډله د خپل تمرینات ترسره کړي. افغان ملي لوبډله به د 14 ورځو لپاره په انګلستان کې تمرینات ترسره کوي چې خپل تمریناتي لړۍ پیل کړې ده او د هغې وروسته به د افغانستان کرکټ ټیم لوبه د سکاټلند ته ځي او له سکاټلند سره به خپله لومړۍ څلور ورځنۍ لوبه د انټرنیشنل په دویم د جون پیل کړي.
ښاغلی هوتک په دغه لیست کې چې لوبغاړي ورغلي دي څومره کسان شامل دي؟ آیا نوي ځوانان هم پکې شته که څنګه؟
او بالکل د افغانستان کرکټ بورډ چې دغه لوبډله ټاکلې ده د غوراوي کمیټې غور پرې کړی ده. یو شمېر نوو ځوان لوبغاړو ته هم پکې موقع ورکړل شوې ده. چې دې سره د کرکټ د واد په مختګ کارم دی کې یو ان شاء الله چې نور هم به زمون لوړی شي او راتلونکي به څنګه شي تر بل کې ډېر نو ځوانان په چاسر کې شوی
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال د شلوریزو سیالیو لپاره هم یو لړ غوراوی سیالي وکړي دا به هم په سکاټلند کې وي آیا ټیم به همالته پاتې کیږي که به بیا راځي افغانستان ته بیا به ورځي داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي چې تا مدد پاکستان د حتی د ټیسټ فارمټ ځینې تکړه لوبغاړي لکه یونس خان او مرګول او ځینې نور د پښتونخوا د ټیم لوبغاړي به هم له دوی سره یو ځای راځي په کابل کې بدلته څو لوبې کوي آیا دا خبره واقعا رښتیا ده که څنګه دوی لوبغاړي څنګه زړه ښه چې افغانستان ته راشي او بالاخره لوبې څنګه سټ شوي
دا چې دې لپاره ډېر زیات کار پکار دی او یو ملي لوبغاړی ته چې هغه د نړۍ په سطح باندې ستوري او د فل نمبر هېوادونو لوبغاړي ملي لوبغاړي نو هغوی په ډېر مشکل باندې ډکه کوي افغانستان لپاره الحمدلله موږ په دې بریالي شو زموږ هلې ځلې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي ومیر نسیم الله دانش په خپلو ناستو کې په خپلو سفرونو کې د هغوی مسؤولینو ته او دغه لوبغاړو ته قناعت ورکړ تر څو دغه لوبغاړي راشي افغانستان ته او په افغانستان کې د افغان ملي افغان لوبغاړو سره ولوبېږي نو دا یو ډېر خزیره د یو ښه ګام د افغانستان د کرکټ لپاره او پیل ده ان شاء الله چې دا پیل د مثبت نتیجه ولري د دې د پښتونخوا کومه لوبه چې راځي چې د پاکستان ملي لوبغاړي چې هغه لوبغاړي فرست کلاس په کرکټ کې ده هغه لوبغاړي چې راځي یونس خان عمر ګل او همداشان عمران دا نور لوبغاړي هم پکې شامل دي دوی به د افغانستان د الف لوبه سره خپله لومړۍ لوبه د مې په 28مه نیټه ترسره کړي
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه په خور بازار کې د موټرو د پارکینګونو په اړه خلک څه وایي
شل 15 موټر عمومي سر نه پارکینګ جوړ کړي کدا پارکینګ نه موږ کومه سیلا شو ماته تاسو په حواله شي
کاروالی په دې برخه کې څه کړی
دا اصول دا او دا مقرره چې باید پارکینګ یا خپل تاکوي کې او یا خپل شاوخوا د بلند منزل کې باید پام کوي سي
نن لدی موضوع سره تمثيل جوړم چې هم ته شوی لم افرشتي مرسل سره وسی قدر من اوردونکو د خلکو په وینا په اوس وخت کې د موټرو د درولو لپاره پارکینګ له لومړنۍ ضرورت څخه ګڼل کیږي ځکه چې په خو شخصي موټر دومره نه ولکه وس چي دي اکثره کسان به چې بازار روختون یا کوم بل ځای ته تلل نو له خاري موټرو به ګټه اخیستل د دې غم بنه ورسره چې موټر ته د درولو ځای څنګه پیدا کړي په خار کې د پارکینګونو کموالی خلک له بیلابیل ستونزو سره مخ کړي دي د چ کوم ستونزې د خبرونه په ګډو کې اورو په پیل کې د غزنی وسونکو رمضان د پارکینګ پر اهمیت خبرې کوي
دغه پارکینګ وسیله دی سعید په یو خار کې د ټولو مراجعینو چې بازار ته راځي که دکانداران دي که عمومي تجاران دي که دغه سي عمومي خلک دي خو چې راځي او موټر ولري دغه وسیله دی وسایي ټول خاریانو لپاره ده یا مریض ورسره وي په اصطلاح له یو کلي چې موټر کې راولي خپل موټر یې وي د درېدو ځای ونه لري نو دغه جامعه ټول د مشکل سره مواجه کیږي
اجي احمد وایي چې ورور ناروغ روغتون ته راوستلی وو د موټر د درولو لپاره مناسب ځای نه و پیدا کړی داسې ځای درولی وو چې غلور نبی ولی
کورلا موټر ته لوته ته غلو ته او پرګه نو سره سره درولې به زړه غوړي ګوري موټر نست قومندانې امنه د کابل ته مراجعه وکړه هغه موږ په لټه نه کوو خو یو مارکیټ والا ته نه دی ورسې ته مارکیټ جوړه باندې ولې پرګه نه ورګي دا اوس ویلن تاسو ګوري مارکیټونه جوړې کې لاندې پرګه ته اجازه نه ورګي په کابل کې دا نو مشکلات زیاتې چې موټر ته ولول جنس کوم ځای کې سره هغه دکاندار خپل موټر مری مې ما دکان مخه ته موټر درو خدای نه راوي خرګي سودا پکاري څومره ټوله موټر درې دا سودا واخلي سودا خپل موټر ته نه راځي. دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی.
هغه کسان چې سودا پسې ښار ته ځي دومره ځای نش پیدا کوي چې څو شېبې موټر پکې پارک کړي. د لوګر اوسېدونکی خطاب وایي بیا نو مجبوره وي چې موټر تر هغه په ټول ښار کې وګرځوي تر څو چې سودا پوره کیږي.
ستونزې سره مخامخ کېږم چې مجبور یم ځان سره حواله کراولم دا موټر ګرځو ګرځي په ښار کې. د هغې مصرف زخته ډېریږي. دوه ساعته په سودا وځي نو دوه ساعته چې دی بېرته موټر په دې ښار کې ګرځوي تقریبا پنځه شپږ لیتره تیل خوري. دا مصارف ډېریږي. پارکینګ نشته. بل حساب درته کوم چې زمونږ یو وخت هغه نوی موټر راسي زمونږ له کوره حرکت راکو سودا یې کوله. د شاپخانې ابن سینا مخکې موټر ودارو په دا ځای له ګوښه هلته به ودرو. نن د پارکینګ نشتوالی ده. کله دای لاړه خپل سودا یې راوکړه کله چې راځي موټر نشته. ټول اوزو ته خبر ورکړه هغه موټر دغه یو کال کېږي تر دانه نه ورک دی. پروژګاه خواته ګوره هلکان دي نه زه پېژنم نه ته وایه هله موټر ودرو درته صافي کوم پیسې هم نشکه اخلي بېرته سره موټر هم پامنې. خو دغه ټول دولت بې توجهګي ده چې خلکو ته یې کړي خپلو خلکو ته باید خدمت کوي. ودې دې وخت نه ده ټکسي ونیسي خپل پامل باسي. ټول اوس زیاتره خلک خپل موټر لري. چې موټر لري نو دې ته داسې زمینه د پارکینګ مسالې چې هغه بازار سره جوړېږي د وجه کې ودرېږي دغه د پارکینګ.
د پارکینګ نشټو نه یوازې په ښار بازار بلکې په رسمي دفترونو کې هم خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. فیض محمد فیضی وایي چې د دوی په وزارت کې هم دومره ځای نشته چې د ضرورت په وخت کې موټر پکې ودروي.
پرون ما خپل ولیدل لاندې یو تاکاو جوړ شوی زموږ د وزارت مخې ته کاسټاب درې دفعه په دې باران کې د پردي ملکیت نه پاس کیږي او خطا نشي. نو پارکینګ یو شی ده چې اول باید مخکې د مخکې پلان شي. هر موسسه یا وزارت یا ریاست مخکې له دې چې تعمیر آبادیږي یا ساختمانی جوړیږي ټول ضروریاتو دپاره پلان ولري. په افغانستان کې دا پلان نشته او همدغسې هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده. حتی پیاده روي په مخکې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي. هغې کې هم زنجیرونه یو شوي دي او پارکینګ خو بیخي وجود نه لري. پارکینګ دپاره کار اصل نه ده شوی. سړکونه عمومي سړکونه نیول کېږي. زه اوله ورځ ارزان قیمت احمدشاه بابا مینې کې په سړک تېرېدلم موټر عمومي سړک په لنډو ولاړ دي. یو نه چې شل پنځه ویشت موټر لکه پارکینګ یې چې جوړ کړی عمومي سړک نه پارکینګ جوړ کړی. موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سړک که دا پارکینګ دي موږ کومه سې لاړ شو. ما ته تاسو په هوا لاړ شئ. هر چېرته چې زړو اړتیا درېږي دا ټول د دولت کار ده. پخوا به ویل چې د پیاده رو دپاره سړک و نن خلق پرمختللی دي باید پارکینګ وي. د مثال په توګه که چېرته پارکینګ وجود نه لري مجبور په عمومي سړک دا موټر ودرېږي. لکه مخکې مې چې وایي په ارزان قیمت کې درېدلو هغه چې وخت عمومي سړک ونیو نو موټر کومه سې لاړ شي خلق کومه سې لاړ شي زمونږ خرګاډی کومه سې لاړ شي ازګاډی هم کومه سې لاړ شي. موګریانو کې چې تېرېږي سړک په سر یې موټر درولی. زیاتره زمونږ داسې تورزنان شته که پارکینګ یو څوکیدار به ورته ونیسي که نه یې داسې ټوپک سالاران مونږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر تې وړي. د کلي ملي سره موجودیت د پارکینګ ضروریت دی. وګورئ د هر ځینې مخ ته ولاړ ده موټر ځکه چې پارکینګ نه لري همدا د دروازو مخې ته درولي.
که مارکیټونه د موټر د درولو لپاره پارکینګ ونه لري خلک دې ته اړ وي چې د سړک په غاړه موټر ودروي. زلمی مینانک وایي چې دا کار د موټرو د ټکر لامل هم کیږي.
فرض کړئ مثال د میکرویانو په مارکیټ کې سړک په غاړه دې خو غاړه په هغې غاړه کې موټر ولاړ دي. بعضې مغازي دي هېڅ ځای نشته دی چې څوک هلته موټر ودروي. که لرې ودروي د دې نه ډارېږي چې څوک یې بو نشي او که نه یې ودروي څنګه کوي مجبور چې سودا والي. همدغسې په نورو ځایانو کې فرض کړه مثال په خیرخانه کې مریم په بازار کې هم همدغسې مشکل سره خلک مخامخ دي. سیسری بدر سره یې هغه سودا کوي یا د واده دپاره موټر څه کي داسې مشکلات شته دي ډېر. زمونږ هیله دا ده چې یو پارکینګ په هر مارکیټ هر ځای باید ولري. زه وایم چې دغه پارکینګونه ټول باید ښاروالۍ پورې مربوط شي. ښاروالۍ باید دې کې اقدام وکړي دې په خاطر باندې چې دا پارکینګونه هر چا په خپل زړه جوړ کړي. مثلا دغه ځای باغ علی مردان نه دې خواته په دې لاس کې چوزه ده دغه زیارت چې دی دغه زیارت په څنګ کې هلکان ولاړ دي او د هر موټر نه شل روپۍ اخلي ودروي او بس سړی ځي سودا کوي بیچاره. همدغسې په پروشګاه کې خلک ولاړ دي موټر دغه نه دا پارکینګ باید جوړ شي ښاروالۍ پورې مربوط شي هغه په اجاره ورکړي. هم ښاروالۍ ته ګټه ده هم زموږ خلکو ته ګټه ده چې یو منظم سړی یو رسمي څوک پیدا شي یو رسمي ځای پیدا شي چې هلته موټر ودروي خاطرجمه به وي سړی او که نه نو دا خاطرجمه نه ده. زه په چایت بار وکړم چې سړک په غاړه هم پیسې ورکړم هم زما به یو موټر خطر سره مخامخ.
د خوست اوسیدونکو نقیب الله بیا په خروالی باندې غوسه دی. وای داسې کار نه دی کړی چې د خلکو ستونزې حل کړي. مارکیټونه په خپل سر جوړیږي، نه یې څوک د پارکینګ پوښتنه کوي، نه یې هم د نورو ضروري شیانو.
فساد ښاروالي ده، د دوی دغه د پیسو نه یوه ناوړه استفاده شوې ده. نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده، لس منزله شل منزله نه دی، موټر ځای لري. نو دغه یو نیمګړی کار ده، د ښار پوزیشن خراب کړی دی. بخي نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي، تابان په ښار کې بې نظمي راځي، خلک ته ستونزه پیدا کوي. ده خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي، د دغه توان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نه ړنګ کړي. بهترینه خبره دا ده چې پس دنه چې آبادي کړی کیږي، مطابق د نقشه، مطابق د لایحه، مطابق د اصول او قوانینو باید آبادي وشي، پارکینګونه باید ولري.
د کابل په نوي ښار کې پارک مال به داسې ځای دی چې د پارکینګ ضرورت پکې په پام کې نیول شوی دی. د دې ځای د پارکینګ له مسؤل عبدالغفار حمیدی نه مو په دې اړه پوښتلی دي.
د مونږ فی منزل پارکینګ چې ده 2000 او 400 متره مربع ده، چې په یو منزل کې تقریبا چې مونږ هغه صحیح د مسلکي په سیستم سره ودرو، یو منزل کې تقریبا 50 الا 90 متره راځي. دوه منزل کې په دې معنی چې تقریبا 100 متره راځي، 190 متره راځي. دا چې اوس د مونږ مشتریان دلته راځي، پیسې ورکوي، دلته د الکانو ته مثال پرچه ورکوو، د ساعت سر مونږ پرچه کړي کېږي 500 روپۍ. خو بعضې خلک داسې وي چې مثال ونه لري، گزاره هم ورسره کوو، راسي یو ساعت دپاره موټر ودري، خپله سودا وکړي، چې په یو ساعت کې څومره سودا وي انشاءالله کېږي. که ساعت نه وي، دوه ساعته کې مثال د سیټي سنټر مشتریان دي یا د فاریاب روشن پلازا، هغوی هم دلته موټر دري. نو چې کله دوی خپله سودا وکړي په ارام ذهن سره، دلته چې راسي هلکانو ته د سلو په جای مثال 500 روپۍ، 100 روپۍ، حتی دلته زه خپله ولاړ وم چې مونږ هلکانو ته د 500 په جای مثال 1500 هم ورکړی. چې خیر اوسې تاسو په داسې یو موقعیت کې یا په داسې یو ښار کې تاسو دا پارکینګ ته جوړ کړی، نو دا ډېر تشکریه هم کوي او هغه یو څه پیسې چې د دوی دي دغه نه زیات هم ورکوي.
په ښار کې د موټرو د پارکینګ د کمښت موضوع مو د کابل ښاروالۍ د پالیسۍ او پلان له مرستیال محمد یاسین هلال سره شریکه کړه. هغه هم دا مني چې پارکینګونه کم دي.
بلند منزل نقشه پاس کیږي او ویزه کیږي. موږ د کمیسون د ویزه د نقشو پارکینګ سل په سلو په نظر کې نیسي. په نقشه کې استا هر بلند منزل چې جوړیږي شاوخوا او یاد خپل په تاکاو کې دا ډیزاین کیږي، اما متاسفانه ځینې خلک دا پلانونه نه تطبیق کوي. په ساحه کې ښاروالي کابل اوس خو فعلا مقرره لاسلاند لري چې د تخلفات ساختمانی په نامه فلحال دا طرحه د مسوده عدلی وزارت لیگل سیوی دي چې د تقنینی نظر دوی ورکي او دا پاس کله چې دا تخلفات زخمی مقرب پاسی انشاءالله په دې کې هر شی مد نظر نیول شوی دی چې څوک چې تخطی کوي، یو پارکینګ نه ده، اضافي منزل جوړوي یا اضافي حجم جوړوي یا بالکن جوړوي، هلته هر یو تخطی ته جریمه په پام نیول شوی دی. کله چې دا پاسی انشاءالله دا مشکلات حل کیږي.
د خلکو دا خبره چې وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت سم نه ادا کوي، د پیسو په بدل کې داسې ودانۍ ته د جوړولو اجازه ورکوي چې خلکو ته ستونزې جوړوي، لکه د پارکینګ د نشتون ستونزه له هلال سره یاده کړه. هغه په ځواب کې وویل
داسې ده چې د فساد تنه د ښاروالۍ کابل دا مشکل ورسره نه لري. هر اداره، هر وزارت داسې مشکل لري د فساد سره. دا هم یو فساد ده، نه شو ردولی دا موضوع، اما سل په سلو داسې نه ده چې دا ټول د انګېزه او دلیل داس دی چې هغوی پیسې ورکوي او دا مشکل د هغه پیسې ورکولو په نتیجه پېښي. ستا داسې کسان مونږ نه ردوو، دغه خدا مقرره چې جوړ شي انشاءالله دا مشکل هم حل کیږي. پلانونه لرو چې یو د پخته فروشي په ساحه کې اوله ناحیه کې موقعیت لري، پلان لاندې دي چې باید دا جوړ شي، دوام ته یې مسکن کړي او دریم قوی مرکز کې چې دغه عمومي پارکونه جوړ شي او دغه حل د مشکل خاطره.
درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوې چې له برق نه دومره کار اخلي چې ان د کور ټول لینونه سوځي.
وی خوری شکر سی دا برکونه را اخله.
او که شکر چه برکونه را اخله، تو ده زبیجه جا درو تو کم که راوره را تا
دا ده دا وچ می راوره
بس راوره
چه مور می وروا چه ول ماشین
که دست شکر وسو چه برکونه را اخله سمسو
گوره گوره خوری چه وی نسوزه.
نه نه نسوزم، تو بابر اغاو گرمی دی ایش را دکج نده
اغاو به می وقت سی بلا می که خواه
جرر را چه وکاجی چه جرر خلاصو سره ماشین خود سم دی ها؟
وو ماشین می بیخی جوشو بومی برا چا ولی الات
دغس تجه سویه ما که پیل چای برا که در بخوندو که
مال دادی او گرمی چای خوان نکه ای پا مال قل می در تا یخی با در چاقه جوش سی دسته در تا راولا
ویم در زمان غم دی خدای ندر که شوی در جنو که چای خورای که راتا.
سلام علیکم.
سرای مسی سرای
خیر ویسی.
فرنګاری دا کوټه څومره ګرمه ده، د ایسی چالان کوي؟
ام ژغ مل را چنن مو ټول کارونه یې شروع کړ. دا کالی می زه ژر ورته وته کوم چې ام ژر خلاص سره.
خو زه ریموت څه شو
دا دا سره یې در سره می ور دا
تراکه دا د ایسی چالان کوي بابا.
زما واستای سپم نو ورته چې دا خو مو چالانه کړی وای.
هغه هم دې کړی دی ګرمه کې اوتوم کوي ګرمیم دا نام پاکه چالان کړی نام ایسی چالان کړی یو خوب کړو.
او خیر رسې چې دا خو دې چالانه کې څنګه یخ شمال یاران
و سره یا برقونه لاړه.
ها
برق لاړو دا بوی دې چې دې
څه خبره یې میاري بیرون را وځه
ته ور و څه کوڅه ټول برقونه تر دې کې واز موږ برق تر لیدې
و خزي میتر دود کوي میتر وځدل.
الله
تا څه وسوله خدای دا ولې وسوسه دی
ولې وسنګ نه سوځي او ګرمیانې بندې کړي ماشینه بند کړی دی ایسی مو چالان کړله اوتون بند کړی دی دا دیدونه زور طاقت لري.
خدای زموږ کالي ټول پاتې شوله.
وورندارې دا شکر وباسې کور ور وانخیستو اوس نو کېنه چې درې ورځو کې جوړ شو هفته کې جوړ شو کېنه ورته داسې بېتېټي کوي دغه دمهال.
آزادي رادیو لوونه تر وو.